دا مشال رادیو دا په خبرونه کې ز ګل آیاز او نادرا درته هر کړی وای دا خبري سات دی په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصړي او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي خو هر سمخ کې د دې سات تازه خبرونه لومړی د خبرونو سره ټګي پاکستان نا قانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې د وتلو امر کړی دی د پاکستان حکومت پر افغان تاجرانو نوی بندیزونه اعلان کړي دي او سبا د کرکټ نړیوال جام سیالي پیلېږي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې مشت ټولو نا قانونه کډوالو ته امر کړی چې د نومبر تر لومړۍ نیټې دی په خپل خوخه وځي د پاکستان د کورونا چارو نگران وفاقي وزیر سرفراز بوکتی د اکتوبر پر دریمه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وروسته به قانون نافذ کوونکې ادارې نا قانونه کډوال په زور وباسي
فرسٹ
نومبر لومړۍ نیټې وروسته عملیات پیلو د دې لپاره په کورونا چارو وزارت کې دننه یو کاري ډله جوړه کړې ده او د هغو خلکو جایدادونه او کاروبارونه به ضبطوي چې په غیر قانوني توګه اوسیږي بوکتی دا اعلان د نېشنل اپیکس کمیټې تر هغې غونډې څو شېبې وروسته وکړ چې د پاکستان پر نگران وزیر اعظم او د فوج پر مشر سربیره د وفاقي کابینې غړو او د صوبو اعلی وزیرانو ګډون پکې کړی وو د سرفراز بوکتی په وینا د نومبر لومړۍ نیټې وروسته به افغانانو ته یوازې پر پاسپورټ او ویزې پاکستان ته د سفر کولو اجازه وي نوموړي زیاته کړه چې د اکتوبر لسمې بیا د اکتوبر دیرشتمې افغانان په برېښنایي تذکرې سفر کولی شي په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي چې په پاکستان کې لږ تر لږه څلور افغانان تر گرفتاری وروسته مړه شوي دي په پاکستان کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اکتوبر پر درېمه په بیان کې د افغانانو پر نیولو زورونو او د ورکېدو پر پیښو خفګان ښوولی دی په بیان کې راغلي چې په وروستو ورځو کې لږ تر لږه څلور افغانان تر گرفتاری وروسته په زندان او یا روغتون کې مړه شوي دي په بیان کې دا نه دي راغلي چې هغو افغانانو د مړینې وجوهات څه وو دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده چارواکي وایي هغه افغانان نیسي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د پاکستان لنډمهالي حکومت لا د طالبانو د سفارت د بیان په غبرګون کې سندي ویلي د پاکستان حکومت پر افغان سوداګرو نوی بندیزونه اعلان کړل د دغه اعلان لمخې له کراچۍ نه افغانستان ته د ځینو سامانونو د لیګلو لپاره باید په پاکستانی بانکونو کې د ګارانټي پیسې جمع کړل شي د پاکستان حکومت ویلي چې د دغه نوو بندیزونو مقصد یې د سمګلینګ مخنیوي کول دي د کسنه محکمې نن په بیان کې ویلي چې د افغان ترانزیت سوداګرۍ د تړون لاندې به افغانستان ته د سامانونو پر وړلو 10% فیس لګول کیږي د پاکستان حکومت ویلي چې له افغانستان سره پر سوداګرۍ نوی بندیزونه به په هغو سامانونو لګول کیږي چې د حساسو شایانو په فهرست کې شامل دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې په تورخم لارې د انټیګریټډ ترانزیت منیجمنت سیستم په نوم د سوداګرۍ منصوبه د ځنډ ښکار ده د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس اند انډستریز یو مشر شاهد خان پرون مشالو دی ویل چې په دغه منصوبه د کار ودرېدو لکبله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ کمه شوې ده د منصوبې په وخت سرته نه رسیدو لکبل دواړو خواو ته د مالونو ډک گاڑی په وخت نه رسی او سوداګر یې ډیر مشکل سره مخ کړي په خوا به هم تورخم د ورځې سبان دی اتل سبا گاڑی افغانستان ته تلل خو وس د دې منسوبې د تعمیراتي کار لکبل زین ورځو کې داشمیر 300 گاڑو ته راټیټ شي بل خوا په تورخم کې د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سل مشر کرنل ریټایرډ عزیز خټک پرون مشالو تیول چې په دې منسوبه اتیا فیصد کار پوره شوی خو د دواړو خواو ته مند تاوتری خوالی او ځین نور وجوهات لکبل دغه کار د ځنډ کار شوی او وس پر بیا کار پیل شوی دی د پاکستان فوج ویلي چې پرون د خیبر پختونخوا په ټانک کې د خوفیا معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې لس مشکوک وسلوال وجلی دي د فوج د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر پرون په بیان کې ویلي چې د دغو عملیاتو پر مهال د وسلوالو او فوجیانو ترمنځ د ډزو تبادله هم شوې ده د بیان له مخې دغه عملیات د ټانک په غریزه سیمه اعظم آباد کې شوې ده چې پکې د فوج لخوا د دوو کوبرا هلیکاپټرو استعمال هم شوی او له وسلوالو په ګڼ شمیر کې وسله هم نیولې ده بلخوا د تحریک طالبان پاکستان وایان په دغه عملیاتو کې د خپل شپږو ملګرو د وجنې تصدیق کړي او پر دغه محل یې د 15 فوجیانو د وجنې ادعا هم کړي ده. بلخوا فوج الله دغه ادعا په اړه سندې ویلي. په پاکستان کې د دولتي رازونو د افشا کولو قانون آفیشل سیکرټ اکټ 1923 لاندې جوړ ځانګړي عدالت د تحریک انصاف مشر عمران خان او د بارونو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي خلاف د سایفر مقدمه اوریدنه د اکتوبر تر 9 ځنډولې ده. نن د هغه عدالت جج ابو حسنات محمد ذوالقرنین په اډیالیا جیل کې د کیس اوریدنه وکړه. د کیس اوریدنې پر مهال عمران خان او شاه محمود قریشي هم موجود وو. عمران خان د 2023 بخنه غواړي. عمران خان د 2023 کال په مارچ کې داوا کړی و چې پر ضد یې د عدم اعتماد تحریک د بارني سازش پر اساس وړاندې شوی وو. نوموړي هغه مهال تور پورې کړی و چې په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر ورته په دې اړه یو پټ لیک یا سایفر استولی وو چې ورسخه ښکاري چې امریکای د ګوښه کولو په سازش کې لاس لرلو. امریکا دغه تورونه رد کړي وو او ناسمې بللي وو. او رسته خبر سبا په هند کې د 50 اوریزه کرکټ نړیوال جام سیالي پیلېږي. ټاکل شوی چې سبا د انګلند او نیوزیلند لوبډلې د ګجرات په احمد آباد کې په نریندرا مودي لوبغالي کې یو بل سره مخامخ شي. پاکستان به خپل لومړی لوبه د اکتوبر پر 6 له نیدرلند سره او افغانستان به د اکتوبر پر 8 خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي. دا د کرکټ د یو ورځنۍ لوبو 12 نړیوال کپ دی چې پای لوبه به د نومبر پر 19 کېږي. دا د مشال وړي خبرونه. خبرونه مله مشال رډي واوریدل. کچر سربان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم باوري. د پاکستان د ګران حکومت پریکړه کړې چې ټول ناقانونه کډوال له هواده وباسي. آیا افغان کډوالو ایستلو سره به د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راشي او که څنګه؟
اگر چې هغه الته ګامونه هم واخستل لري نه، کچر پاکستان ټول هم افغانان زور باندې افغانستان ته واسطه نو د ترهګرۍ بیا هم نه کمیږي.
د ولسی ازادۍ او جمهوریت د سار نړیوالې ادارې فریډم هاوس وای مصنوعي ذهانت د معلوماتو د کنټرول او نور مقصدونو لپاره کارول کیږي. پاکستان کې څه حالات دي؟ د سوات په چارباغ کې مقامي خلکو د جنکو پر لوبو بندیز لګولې، خو جنکۍ لوبغاړي وای باید د جنکو لوبو لپاره نوري اسانتیاوې ورکړل شي.
دیس گراوند نشته چې دا جنکو د پاره دیس لوبي او دیس ماحولی په پرده کې چې هغه دیس دا خپل لوبي دا کرکټ کوي او بیډمنټن کوي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره وسه. مشال لوي تاسو غوږی خبري ساتي. تاسو پام د لومبلي رپورت په لور راګرځوم. د پاکستان د ګران حکومت پریکړه کړې ده چې ټول ناقانونه کډوال به له هغه هیواده وباسي. پاک حکومت ناقانونه کډوالو ته ویلي چې د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې د خپل وزي ګینې له دې وروسته به په زور ایستل کیږي. د پاکستان د کورونا چارو نگران وفاقي وزیر سرفراز بوکتی پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې تر ټاکلې مودې وروسته به د ناقانونه کډوالو جایدادونه هم ضبطیږي. بلخوا څېړونکو وایي چې پاکستان د نېشنل اپیکس کمیټې په غونډه کې د کیدونکو پریکړې هدف افغانان دي، ځکه چې په پاکستان کې تر ټولو زیات شمیر د افغان کډوالو دي. نور تفصیل اسلام آباد راشد خټک را کوي.
د ناقانونو کډوالو د وستلو په اړه د نگران حکومت د اعلان نه پس په پاکستان کې اوسیدونکو افغانان د تشویش او ویرې سره مخ دي. دوه کاله وړاندې په افغانستان کې د جمهوریت د سقوط نه پس پاکستان ته راتلونکي ډېر افغانان بیرته خپل ملک ته تلو ته زړه نخه کوي او هلته د وسلوالو طالبانو په واکمنۍ کې ځانونه خوندي نه احساسوي. د پاکستان د حکومت د ناڅاپي پریکړې پر اساس د نگران وجه د افغانستان کې په واکمنو طالبانو د فشار راوړلو لپاره شوې ده. دوی وایي چې پاکستان بیا بیا تور لګوي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې وسلوال بریدونه کوي، خو په افغانستان کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي. د حکومت د پریکړې په اړه په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلم نگار ډاکټر عرفان اشرف مشار له دوی ته وویل
پاکستان بار بار په افغانستان تور لګی چې د افغانستان زمکه د پاکستان خلاف استعمالیږي، خاص کر بیا چترال کې څکم بریدونه وشولو، یو څو ورځې جړپونه پاکستان فوج سره هغه ترخګرو سکله وکړلو، نو هغه نه پس پاکستان په افغانستان نور هم فشار راوستو چې تاسو کومک وکړي. خو چونکې هغه بار بار وایي سره پاکستان کې ترخګری افغانستان ذمہ دار نه ده، اگر چې هغه الته ګامونه هم واخستل لري نه ده، کچېر پاکستان ټول هم افغانان په زور باندې افغانستان ته واسطه نو د ترخګری بیا هم نه کمیږي.
د حکومت د پریکړې په باره کې د داخله چارو نگران وزیر سفرت بکټی د پریس کانفرنس نه پس کمپرس سیاستدان او پاکستان کې د بشري حقوقو سازمان پخوانی چیرمن افراسیاب خټک په خپل ایکس پاڼه ولیکل د پاکستان د حکومت لخوا د افغان مهاجرینو په ضد نرنۍ تصمیم د نړۍ د بشري قوانینو نه سرګنده سرغړونه ده. په افغانستان کې په کلونو کلونو د لاسوهنو او جګړو ته لمن وهلو نه وروسته دوی داسې افغان دښمنه او انسان دښمنه ګام د غندنې وړ دی. دلته ټول بشر دوستان په خصوص پښتانه باید ژغ پورته کړي. په اسلام آباد کې اوسیدونکو یو افغان کډوال مشال ریډیو ته وویل چې دی هر ماښام د قدم وهلو دپاره یو پارک ته ځي خو د وزیر داخله د پریس کانفرنس نه پسې د بهر تللو همت ونه کړو سره د دې چې تر جنورۍ پورې قانوني ویزا او نور ټول اسناد هم لري. په اسلام آباد کې د کډوال افغان ژورنالیستانو د اتحادیې مشر محمود کوچی په دې اړه د مشال ریډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
ځینې سیاسي مسائل یا پوځي کشالې چې کوم دي هغه باید زور د مهاجرو نه وانخیستل. تاسو پته شته په دغه مهاجرو کې خصوصاً هغه مهاجر چې نوي راغلي پاکستان ته نو دوی ته بیرته ستنېدل هم یو لړ ستونزې لري. باید په دې کې نړیوال تضمینونه ورکړي دوی ته بیرته ستنېږي کېدای شي هلته ورنه انتقام یا غچ واخیستل شي. بله خبره دا ده چې دلته یو شمېر مهاجر داسې هم دي چې بهرنیو هېوادونو کې کیسونه لري په دې کې همغږي هم د نړیوالې ټولنې هم د طالبانو د حکومت او د پاکستان د چارواکو ډیره لازمي او ضروري
ډېر تزینګران دا هم وایي چې دومره ګڼ شمېر خلک د ملک نه په زور وستل اسان کار نه دی. په پېښور کې آزاد ژورنالیست رفت الله ورزی په دې اړه مشال لډیو ته وویل
دې دا یقینا یو ډېر غټ یو هیومن کرایسس به دا بالکل جوړي او دا اوس څنګه پاکستان ټیکل کوي. پاکستان یقینا چې د پاکستان لپاره دا ډېر مشکلات بوي په دې چې پاکستان په خپل اکونومي ډېر بد حال کې دی او دا دې باندې ډېر ریسورسز لګي دا ټول خلک او دومره خو مطلب موږ سره هغه فورس نشته چې 11 لک خلک چې دي هغه مطلب ټول زموږ د صوبې پولیس هم چې دی یو نیم لک نه زیات نه دی مطلب یو لس لاکه خلک چې دا غیر قانوني دي دا چې دلته نه مطلب وباسې دې لپاره ډېر مطلب ریسورسز نه لګي نو دا یقینا چې دی یو چیلنجینګ معاملات.
پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنگی په خپل ایکس پانه لیکلی دی چې ټول نا قانونه کډوال د پاکستان نه وتلو لپاره صرف 28 ورځې لري. تر ځینې نگران دا هم وایي چې داسې په خپل سر د کډوالو وستل پاکستان د نړیوالو او د ملګرو ملتونو د تونق برګون سره هم مخ کولی شي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان کیسر په دې په حق له مشال لډیو ته ویل
سیار مونږ یو ایڈوایزری هم ایشو کړی چې په هغه کې مونږ د ټولو هیوادونو نه دا خواست کړو چې کوم کوم ځایونه کې افغانان دي نو باید چې هغه په زور او نه لګېل شي خپل وطن ته. نو دې والی سره مونږ په پاکستان نه هم همدغه اپیل کوو چې کوم خلک دلته کې پاتې کیږي نو هغوی په دې کې داسې خلک کېدای شي چې د هغوی ژوند ته په افغانستان کې خطرې څنګه لکه پاکستان او ایران یا نور کوم هیوادونه دي هغوی مخکې هم د 13 کالونو د افغان کډوالو مېلمستیا کړې ده نو موږ امید کوو چې دغه مېلمستیا به جاري شي.
د دمنې وړ ده چې څو ورځې وړاندې په اسلام آباد او پنډۍ کې پولیسو د افغانانو خلاف عملیات کړي او 800 کډوالي نیولي وو چې وروسته یې په دوی کې 400 اسناد لرونکي کسان خوشي کړل. راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو او نیولو لړۍ چټکه شوې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې ده د پاکستاني پولیسو په حراست کې د ځینو افغان کډوالو د مرموزې مړینې په اړه غبرګون ښولې دي. په عین حال کې د افغان کډوالو په اړه د پاکستاني چارواکو تورونه او توندې څرګندونې هم زیاتې شوې دي. په پاکستان کې ډېری افغان کډوال وايي په هغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوال پر اسنادو درلودو سربېره هم نیول کیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
کله یوې خوا په پاکستان کې د افغان کډوالو په باب د پاکستاني چارواکو تورونه او توندې څرګندونې زیاتې شوې بل لور ته هلته پر ډېرا کډوالو د ژوند فضا هم تنګه شوې ده. په اسلام آباد کې د ظاهر په نامه یو افغان د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل تقریبا هر ورځ افغان کډوال نیول کیږي.
همدا اوس زه تاسو سره غږیږم د چټک بختور په سیمه کې چې اسلام آباد کې ده عملیات روان دي او کور په کور ګرځي خلکو د پوښتنې ګرګینې کېږي او ضرورونه سره بیایږي. دا نه وایي چې دا ویزه لري که نه لري دا اسناد لري که نه لري مقصد د څو روپیو په خاطر دا کار کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون سه شنبه په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د نیول کېدو زورول کېدو او لادرکۍ پر پیښو خفګان وښود. اعلامیه وایي په دغو عملیاتو کې لږ تر لږه 4 افغان کډوال په اسلام آباد کې فرید الله د غلام جیلانی زوی په راولپنډۍ کې امان الله د ټکر خان زوی ولی د شیر محمد زوی او په اډیالا زندان کې درویش د عتیق الله زوی د امنیتي ځواکونو له لوري تر نیول کېدو وروسته یې جسدونه په روغتون او یا نورو ځایونو کې موندل شوي دي. سفارت وایي په تیرو 2 اونیو کې د پاکستان په بیلابیلو ساحو کې نږدې 1000 افغان کډوال نیول شوي چې 415 هغوی قانوني اسناد هم لرل. پر افغان کډوالو دا فشارونه داسې وخت زیات شوي چې په پاکستان کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې شوي او پاکستاني چارواکي وخت نا وخت په دغو پیښو کې افغان وګړي په لاس لرلو تورنوي، هغه تور چې خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی پرون سه شنبه تور ولګاوه چې په پاکستان کې د روان میلادي کال له پایله د 24 ځانمرګو بریدونو له ډلې په 14 هغو کې افغان وګړي لاس لري. هغه د خپلې دغه ادعا د اثبات لپاره شواهد وړاندې نه کړل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په خپله اعلامیه کې ویلي د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول او ځورول په داسې حال کې روان دي چې پاکستاني چارواکو یې د مخنیوي ژمنه کړې وه. د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون په دغه هیواد کې میشتو ټولو ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی چې له دغه هیواده ووځي، کنه له جبري استلو سره به مخامخ شي.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري ګړې
د پاکستان حکومت د افغانستان ترانزیټي سوداګری تړون لمخې په درامچو توکو د 10% پروسیسینګ فیس یا ټیکس لګولو پریکړه کړې ده. خو د افغان ترانزیټ ریټ لاله کاروبار کوونکې سوداګر او اقتصاد پوهان وای د دې پریکړې په نتیجه کې پاکستان ته د ګټې پر ځای د مالی زیان زیات امکان دی. تفصیل شبیر مجانک.
پاکستان کې د کسٹم محکمه کومه چې هیواد کې د قانوني تجارت برآمداتو او درآمداتو نه علاوه د ډول ټیکسونه راټولوي او د قاچاق مخنیوي هم کوي، لخوا د سه شنبه په ورځ شریکل شوی نوټیفیکیشن یا اعلامیه نمبر SRO 1/2023 لمخه 10% ټیکس فیس یې په هغه توکو لګولې کوم چې د پاکستان د لارې به افغانستان ته وړل کیږي او دا په اډوانس کې یا راتلو نه وړاندې ورکړل کیږي. خو په تورخم کې افغانستان پاکستان ترانزیت ریټ سره د شو خاطر 15 کال راسه تړلې ګلاب خان شینواری مشال لیړو ته وایي دا خو راهداري سہولت دی او هیوادونه یو بل ورکوي او په دې هیڅ ډول ټیکس یا فیس نه وي. وایي دا پریکړه به ګڼشمېر سوداګر مزدوران او نور خلک اغیزمن کړي.
دې سره زمونږ په نظر باندې ډېر زیات خلک، ډېر زیات تجاران او کلیرنګ ایجنټان او مزدوران او دا خلک ورسره بے سوره کیږي او هغه باندې اثر غورځوي، ځکه چې ټیکس خو لګیږي نو بیا به افغان تجاران نو زه خو ما نظر دا وایي چې بیا به په ترانزیټ کې مالونه نه راوړي. افغان ترانزیټ کې خو مختلف ملکونو نه لکه چاینا شو، دوبۍ شو، جاپان شو، انډیا نه مختلف شیان راځي، خوراکي مواد هم راځي، الیکټرانک ګوډ هم راځي،
اسلام آباد کے معاشیات استاد اور اقتصادی ماہر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال مشال لیڑو توائی چھدا پریکڑا دا معاشی نزیاتا سیاسی دا عہدے سرب قاچاق دا کمیدو پرزے نور ہم سے واشی
اصولن خو پدی بنی ٹیکس نے پکا سب آئی تھنک دا پاکستانی گورنمنٹ او افغانستان گورنمنٹ با دا کی چکم ایشوز روان دی نو دی زما پر خیال یا دا پریشر ٹیکٹکس دا جی یا اینی ریزن چھ دینا ہو دا ٹیرف لگو لینے دل تا چونکہ مقصد زیات پولیٹیکل لے نو د دې سره د افغانستان او د پاکستان د ګورنمنت ټریډ ریلیشن شکم دی پای باندې اثر پیوزی زکا چې ډیفینیټلی مونږ ایکسپیکټ کوو چې افغانستان ګورنمنت د طرفه هم سر ریسپانس راتلی شي چې کله دا ټیرف سیوا شي. نو کدا ټیرف سیوا شي نو د ریوینو نه زیات چې دی هغه سمګلینګ چې دی اب نورم زیات سیوا شي زکا چې تا کاسټ اپ ډوینګ ټریډ هغه سیوا کړو نو خلک به زیات چې سمګلینګ طرف ته ځي ته د پیدې په دې مونږ ته نقصان زیات راځي.
تګ ډول په خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو اتحادیه یا چیمبر اف کامرس پخوانی مشر انجینئر مقصود انور مشال لیڑو تا پدے باب لوائی
پاکستان چدی آغا باؤنڈ دے انٹرنیشنل ٹریٹیز کے مطابق کہ وہ چھ آغا افغانستان تا راہداری یا ٹرانزٹ غیر سہولت ور کی بلے چھ لینڈ لاک ملکوں نے چدی آغے دا پارا دا گوانڈی چدی چھا سرا چھ بندرگاہی نو آغے نا خام خواب آورتا اجازت ور کی سی خبر دا دے چھ تاسو ڈیوٹیز سٹرکچر خدا سے نہ دی چھ 10% باندے بدا آغا سمگلنگ بار رکھائی گی سمگلنگ بندول دا پارا ضروری دے چھ تاسو بارڈر فورسز شدید کنٹرول کی اور شہر واپس رہنا چاہیے.
خود پاکستان حکومت اور دا کسٹم محکمہ دا دریز لری چھ پہلوز نامہ کے داشتا دے چھ حکومت دا ڈور پریکڑا قبول شی اور بل دا چھ دا پریکڑا مخا دا دوڑ حوادون و ترمیز قاچاق مخنیوی او مناسب ٹیکس نظام قائم ول دی. پاکستان دردی مخ کے ہم لا افغانستان سر اقتصادی مرستو پتو گا دا کال 2021 دا اگست پا 15 کابل کے دا طالبان حکومت راتلو راہ سے دمیو اور سب جانو پگڑن پا بیلا بیلو اجناسو ٹیکسونا او محصولات معاف کړی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کېږي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګرو د اکتوبر پر درېمه نیټه مشال اډو ته ویلي چې په تورخم کې د انټیګریټډ ترانزیت ټریډ مینجمنت سیستم په نوم منصوبه پر خپل وخت مکمله نه شوه او تعمیراتي کار یې د ځنډ ښکار شوی دی. دغه سوداګر وایي د دې منصوبې د تعمیراتي کار له کبله سړکونه ویجاړ شوي. په تورخم کې ترې ترافیکي ستونزې هم زیاتې شوې. بلخوا د نېشنل لاجستکس او کسټم چارواکي وایي په د دې منصوبې په 80% کار مکمل شوی دی. تفصیل فرحت شینواری راکړه.
کسٹم چارواکی وایي چې د راهداري دی منصوبې لاندې په تورخم کې جدید ټرمینل، ترانسپورټ اډې، لوی سرکونه، د ګاډو پارکینګ او امیګریشن کاونټر جوړیږي او د لپاره ایشین ډیولپمنت بانک خو 6.5 بلیون روپۍ مالی مرسته ورکړې. خو بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي چې دوی ته د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستکس ویلي وو چې د جولای 1 منټه پورې به پرې کار مکمل شي، خو تر اوسه دا منصوبه نیمګړې پرته ده او په تورخم کې د تعمیراتي کار او ځمکو کنستلو لوجې سرکونه ویجاړ کړي او دواړو خواو ته ترې ټرافیکي ستونزې راولاړې شوي او په کار د کار پرې تیز کړل شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری زیاد تجارت او صنایعو خونې یو عہدیدار شاهد خان مشال ریډیو ته وایي چې د منصوبه په وخت سرته نه رسیدو لامل دواړو خواو ته د مالونو د ګاډي په وخت نه رسي او ډیر مشکل سره مخ کړي.
د وخت تاجر ته هم دا خدشه ده چې مالونه په خپل وخت نه را رسي. تورخم د دې پروجیکټ د لاسه درې کالونه د تورخم تجارت چې د ورځې 2000 لاري یا 1300 لاري پورې رفت مت شوی دی، هغه ډیر رقم شوی دی، 300 تم راشي. نو تاجر دا خواهش ته چې دلته د پروسس زر شي، لاري دې ساره نشي. به شک دوانه حکومتونه د قانون د لاندې د خپل چیک بیلنس وکړي چې دا خبره عملی شو نو پروسس ښه شي، دا ډېرې ستونزې به دې سره حل شي. نو چې دواړه جانبین امیګریشن سیوام وي، اسانتیا نیم پیدا شي.
د تورخم قومي ترانسپورټ اډې یو مشر نجیب خان وایي چې د دې منصوبې تعمیراتي کار د ځنډ کار دی او لوی ګاډو د ځای د نشتوالي له امله تورخم او پېښور ترمنځ مسافر وړونکو ګاډو ته هم مشکلات جوړ شوي او د ګاډو کتارونه ولاړ وي.
تر پېښور پورې په سرکونو باندې لارې ولاړې وي، کورونو، خلک، بیماران، هسپتالونو لارې، لوکل روډونه دي، دا بندي هر وخت په سرکونو کونو باندې ټریفیک جامی. دا ټول لامل چې د تورخم کې د کنسټرکشن وجه ده چې دا د ځنډ ښکار شوی دی او دې وجه نه مشکلات عام ولس ته پیدا دي.
په تورخم کې د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستکس سیل جنرال منیجر کرنل ریټایرډ عزیز خټک د اکتوبر په 3 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې په دې منصوبه 80% کار سرته رسیدلی او هر چاته ودانۍ ښکاري، خو هلته د دوه طرفه ترافیک او په پوله دواړو خواو ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي، پولې بندېدو او داسې نورو وجوهاتو له امله پرې تعمیراتي کار د ځنډ ښکار شوی، خو اوس پرې د تېرې یوې ونې رئیس بیا کار پیل شوی او هڅه کوي زر سرته ورسوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د ولسی ازادۍ او جمهوریت د سر نړیوال ادارې فریډم هاوس په خپل یو تازه رپورت کې د مصنوعي ذهانت د ناسم استعمال اغیزو ته کتنه کړې. ادارې د اکتوبر په 4 په خپور کړي یو رپورت کې ویلي چې ځینې حکومتونه د مصنوعي ذهانت جدیدو طریقو استعمال کوي چې د معلوماتو د کنټرول، آنلاین سنسرشپ او نورو مقصدونو لپاره یې کاروي. دا چې په پاکستان کې د مصنوعي ذهانت ناسم استعمال څه اغیزې لرلی شي. د رپورت په اړه د پاکستان د نگران حکومت اطلاعاتو وزیر لسویلو ډډه وکړه، ویل چې راتلونکي منتخب حکومت یې په اړه بیان ورکولی شي. تفصیل ملیح مرزادہ راکوی.
د ولسی ازادۍ او جمهوریت د سار نړیوالې ادارې فریډم هاوس په یو تازه رپورت کې ویلي چې د مصنوعي ذهانت جدیدو طریقو په آنلاین نړۍ کې انساني حقوقو ته ستونزې پیدا کړې دي. فریډم هاوس د اکتوبر په 4 په خپور شوی رپورت کې ویلي چې په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي په 14 کال په مسلسله توګه کمه شوې ده. ادارې په رپورت کې ویلي چې په 20 هیوادونو کې د انټرنیټ د ازادۍ حالت خراب شوی او په 22 نورو کې ښه شوی دی. په رپورت کې د ایران او چین ذکر شوی چې د انټرنیټ خپلواکي نه لري. ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې حکومتونه پر معلوماتو د کنټرول لپاره له اټوماتیک نظامونو ګټه پورته کوي او د آنلاین سنسرشپ مختلفو ډولونو ته وده ورکوي. په رپورت کې ویل شوي چې د ناسمو معلوماتو خپرونکو د مصنوعي ذهانت هغو طریقو ته مخه کړې ده چې د تصویرونو، آډیو، لیکنو یا متن د بدلولو لپاره استعمالوي سو د حقیقت او فریب ترمنځ فرق ونه کړل شي. د فریډم هاوس مشر مایکل جی ابراموویچ په بیان کې ویل چې مصنوعي ذهانت ښایي د څارنې، سنسرشپ او د ناسمو معلوماتو د جوړولو او خپرولو لپاره استعمال شي. د نوموړي په خبره دا اوسمهال مهمه مسله ده ځکه چې انساني حقونه په آنلاین بڼه د استبدادي قوتونو هدف ګرځېدلي دي. په رپورت کې ویل شوي چې په لږ تر لږه 1400 هیوادونو کې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس استعمال د آنلاین ناسمو معلوماتو د خپرولو لپاره شوی. په رپورت کې ویل شوي چې د مصنوعي ذهانت نوې ټکنالوژي د شکونو، د مخالفینو د بدنامولو یا ولسی بحث ته اغیزمنولو لپاره استعمال شوی. په رپورت کې د پاکستان مثال ورکړل شوی چې د 9 مې د واقعیت وروسته د سیاسي کشالو په وخت د تحریک انصاف مشر عمران خان د مصنوعي ذهانت په ذریعه جوړه یوه ویډیو شریک کړه چې پکې یوه ښځه د بلوو په وخت د پولیسو خلاف په مړانه درېدلې ښکاري. رپورت وایي د دې مقصد دا بیانیه خپرول و چې په پاکستان کې ښځې د پوځ نه بلکې د هغه تر شا ولاړې دي. د مې په 9 د القادی ټرست په نوم د درغلې په یوه قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د تحریک انصاف پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، دولتي او شخصي ودانو حمله وکړې او ورته زیان واړو. په پاکستان کې د ډیجیټل چارو یو فعال او کارپوه هارون بلوچ مشال ریډیو ته ویل چې نن سبا دور کې د ډیپ فیک او سنتټیک میډیا مسله ډېره سنجیده ده چې د مصنوعي ذهانت په استعمالولو په جالي توګه یوه ویډیو یا انځور جوړول کېږي. خو هغه ویل چې دا خوشبختي ده چې تر اوسه د دې په پاکستان کې دومره استعمال نه دی شوی.
داسې قسمه سیزونه لا په پاکستان کې دومره نه دي استعمال شوي چې یې خوشبختانه یوه ښه خبره ده او موږ غواړو هم نه چې داسې وشي. خو که د دې ناسم استعمال ته وګورو نو د دې پایلې ډېرې خطرناکې کېدای شي، په ځانګړې توګه د ښځو په معامله کې څنګه چې تاسو د رپورت ذکر هم وکړ، ځکه چې ډیپ فیک یو داسې ټکنالوژي ده چې ستاسو څومره آنلاین انځورونه موجود وي په هغو کې ستاسو تاثرات د الګوریتم په مرسته سره په ویډیو کې بدل کړي او بیا ستاسو د خولې څه هم پکې ویل کېدای شي چې تاسو به ویلي هم نه وي. که د ناسمو معلوماتو خپرولو یا د منظم غیر مستند چلند خبره وکړو نو بیا د هغه وخت کاریدلی شي چې کله د الیکشن کمپاینونه وي یا مخالف ګوندونه یو بل هدف ګرځوي. نو په داسې کې د ډی فیک د استعمال اندېښنه زیاته ده چې ډېرې منفي نتیجې به ولري.
اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ استعمال ہونے کا اندیشہ ہے اور جس کے ریپرکشنز بہت زیادہ ہوں گے.
د فریډم هاوس رپورت وایي که د ډیپ فیک یا د ژورې جالی ویډیو یا انځور وروسته پته هم لګي خو بیا هم د معلوماتو په نړۍ ډېرې اغیزې لرلی شي. همدا خبره هارون بلوچ هم مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي وویل چې په وقتی توګه ښایي خلکو ته معلومه نه شي چې یوه ویډیو جالی ده خو هغه په ګنټو کې په آنلاین او وروسته آفلاین بڼه باندې خپره شي چې منفي نتیجې لرلی شي او تشدد ته هم لمن وهلی شي. په پاکستان کې د مرکزی خبریالانو اتحادیه فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر شهزاده ذوالفقار مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې وار لمخه د بیان او اظهار په ګډون د رسنو پر آزادۍ کتغنونه دي، خو که د انټرنیټ آزادۍ اغیزمنولو لپاره د مصنوعي ذهانت هم ناسم استعمال کیږي نو پکار ده چې مخنیوی یو شي.
ریسرچ ادارے، ریسرچ، ایجوکیشن، غرض پر ہر شے کے انٹرنیٹ سے فائدہ اخستل سے اوپا انٹرنیٹ دا تھرو چلے کتے آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال ہے اور بندے پاگا باندے مس یوز کیجی ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن نو دا ڈیٹ زیاد خچا لری زبوش تنزیبان ہم دا خچا لری چی دا کیجی دا شے با کیجی اس یو ام ویب سائٹ دی اس کو کی وی لاگر ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک کم نارمز دی خلاف ورزی کی گورنمنٹ آف پاکستان استعمال ویب سائٹ بلاک کی بولے آغاز حکومت خلاف خبر دعوی خلق ڈیسائڈ کی باید انٹرنیٹ
شہزادہ ذوالفقار ویل چې په سوشل میډیا سو غیر اخلاقی خبرې کوي دا غي لپاره خپل اصول دی او باید چې هغه استعمال شي نور آزادی باید موجوده وي. د رپورٹ پاړه د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي مشال ریډیو ته ویل د هغه آئینی حیثیت دادې چې په حکومتي پالیسۍ بیان ورکولې په داره اختیار کې ناراضي. نوموړي د رپورٹ پاړه له سویلو ډډه وکړه، ویل چې دا د منتخب حکومت مینډیټ دی نو راتلونکي حکومت یې پاړه بیان ورکولی شي. خو د پاکستان پخوانیو حکومتونو په بیا بیا ویلي چې په هیواد کې رسنۍ آزادي دي او هر یو تن د بیان د آزادۍ حق لري. فریډم هاوس په رپورٹ کې جمهوري حکومتونو ته وړاندیز کړی چې د شفافیت لپاره دی د مصنوعي ذهانت استعمال منظم کړي، د څارنې اغیزمن میکانیزم جوړ کړي او د انساني حقونو تحفظ ته لومړیتوب ورکړي. د دې ترڅنګ دی د آزاد انټرنیټ تحفظ وکړي او د رازدارۍ داسې قوانین جوړ کړي چې شخصي معلومات خوندي پاتې شي.
ملي امرزا تاسو رپورټ وړاندې کوو. د رواني ګړې نوی برخې ته راورسو. تاسو ته د خبرونو لنډیز وایي. د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې میشت ټولو ناقانونه کډوالو ته امر کړی چې د نومبر تر لومړۍ نیټې دي په خپل خوښه ووځي. د پاکستان د کورونا چارو نگران وفاقي وزیر سرفراز بوختي د اکتوبر په درېمه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وروسته به قانون نافذ کوونکي ادارې ناقانونه کډوال په زور وباسي. د نوموړو په وینا د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به افغانانو ته یوازې پر پاسپورټ او ویزې پاکستان ته د سفر کولو اجازه وي. په اسلام آباد کې طالبانو تر وخت لاندې د افغانستان سفارت وایي چې په پاکستان کې لږ تر لږه څلور افغانان تر گرفتاری وروسته مړه شوي دي. په پاکستان کې د طالبانو تر وخت لاندې د افغانستان سفارت اکتوبر پر درېمه په بیان کې د افغانانو پر نیولو، زورونو او ورکېدو پر پیښو خفقان ښوولی دی. د پاکستان نگران حکومت د طالبانو د سفارت د بیان په غبرګون کې لا تر اوسه څه نه دي. د پاکستان حکومت پر افغان سوداګرو نوي بندیزونه اعلان کړي. د دغه اعلان له مخې له کراچۍ نه افغانستان ته د ځینو سامانو د لیږولو لپاره باید په پاکستاني بانکونو کې د ګارانټۍ پیسې جمع کړل شي. د پاکستان حکومت ویلي چې له افغانستان سره په سوداګرۍ نوي بندیزونه به په هغو سامانونو لګول کیږي چې د حساسو شیانو په فهرست کې شامل دي. د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې په تورخم لار د انټیګریټډ ترانزټ مینجمنټ سیستم په نوم د سوداګرۍ منصوبه د ځان ښکار ده. د پاکستان افغانستان د ګډ چمبر آف کامرس اینډ انډسټریز یو مشر شاهد خان پور مشال ته ویل چې په دغه منصوبه د کار ودرېدو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري کمه شوې ده. خو د تورخم کې د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستیک سل یو چارواکي پون مشال ویل چې په دې منصوبه 80% کار پوره شوی دی. د پاکستان فوج وایي پرون د خیبر پختونخوا په اټان کې د خفیه معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې لس مشکوک وسله وال وژلي دي. د فوج عام اړیکو دفتر پرون دا خبر اور کړی دی. او سبا په هند کې د 50 اوریزه کرکټ نړیوال جام سیالي پیلېږي. ټاکل شوی چې د انګلستان او نیوزیلند لوبډلې د ګجرات په احمد آباد کې په نریندرا مودي لوبغالي کې یو بل سره مخامخ شي. پاکستان به خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 16مه له نیوزیلند سره او افغانستان به د اکتوبر پر 8مه خپله لومړۍ لوبه له بنګلاديش سره کوي. د خبرونو لنډیز مو واورېدو. ساسې پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د اکتوبر پر دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د دې ورځې په مناسبت د نور هیوادونو په سیر په پاکستان کې هم پروګرامونه او غونډې وشوي. خو د دې ورځې لمانځل باوجود هم په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې د تشدد پیښې ثبتېږي. څېړونکو په دې اړه وایي چې په پاکستان کې ریاستي او جمهوري ادارو د عدم تشدد لپاره کار سم نه دی کړی، ځکه په ټولنه کې تشدد ورځ تر بلې زیاتېږي. بلخوا د پاکستان حکومتونو ویلي چې د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره قوانین او اقدامات پورته کړي دي. نور حال انیس اجمل لاکوي.
په خیبر پختونخوا کې سړونکو وایي چې د پښتنو په سیمه کې د ادمي تشدد لپاره ډیر کار شوی دی، خو دغه باوجود په پښتون مشتو سیمو کې جګړې، دښمنۍ، ناموسي وشنې په ماشومان او ښځو تشدد ورځ تر بلې زیاتېږي او نوې بڼه خپلوي. سړونکو د خبره د اکتوبر په درېمه لاغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې د اکتوبر په دویمه د ادمي تشدد نړیواله ورځ لمانځل شوه. د دې ورځې په مناسبت د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم غونډې او پروګرامونه وشو. دا چې د ادمی تشدد نړیواله ورځ خو لمانځل شي، زیاتره خلک د تشدد خلاف هم دي، خو دغه باوجود په ټولنه او په ځانګړې توګه په پښتنو سیمو کې د تشدد پیښې مخې ته راځي. دا چې د دې وجوهات څه دي؟ په دې اړه لیکوال او څېړونکي نور الامین یوسفزي د اکتوبر په درېمه مشال ریډیو ته وویل چې په پښتون میشتو سیمو کې په کورونو، سکولونو او مدرسو کې تشدد، په تعلیمي نصاب کې له نورو کامونو د کرکې مواد، کمزوري معاشي حالات، لاقانونیت، د ریاستي ادارو له ولس سره ناسمې رویې او په قبایلی سماج کې انتها پسندی منظمول د تشدد د زیاتوالي سبب دی. هغه دا هم ویل چې کله د معاشري ټول شراکت داران یا سټیک هولډرز او ریاستي ادارې په امنیتي او معاشي ستونزو هوارولو کې سنجیده نه وي، نو دا هم په ټولنه کې د تشدد زیاتېدو سبب جوړ شي.
د دنیا چې څومره قانون دي نو هغه د نومیرک لایف نه یا د خانه بدوشه نه چې دینو قبایلي ژوند ته تللي وي او بیا قومي ژوند ته تللي وي. د بدقسمت نه پښتانه چې کله د خانه بدوشه د ژوند نه قبایلي ژوند ته راغلل، نو داغیا قبایلي ژوند په زرګونه کاله خور شو او قومي ژوند ته ور نغلل، او د قومي ژوند ته نه ورتلل د وجې نه یو خو بدی باندې بلا یرغلګل راغلل او مسلسل په تشدد کول. هغه تشدد چې دی نو هغې سره داسې وشو چې دی جینس کې تشدد ور داخل شو او د تشدد نه یو بل لطیف بچے پیدا شي چې هغه ته د غیرت وي، دا هم د تشدد بچے وي. نو د پښتنو ټولنه کې 15000 کاله مخکې غیرت نه و، هغې کې پتو د دې پت چې کله په دې ټولنه کې وو نو هغه مره تشدد نه و. او هغه بیا دا ده چې بیا ریاست چې دی نو وخت په وخت مونږ استعمال کړي یو، بیا مونږ د ترکیانو او د ایرانیانو په منځ کې وو نو چې هغه به کاریو په عمله کول نو مونږ په منځ کې اسې درېدو. د هغې د وجې نه زمونږ د جغرافیا هم زمونږ دښمنه ده. بیا داسې وشوه چې دلته عربیان راغلل نو د اسلام په ځای دلته عربیت راغی، چې مونږ زمونږ هغه قبایلي ژوند نور موقت شو او قوم ویر ځان ته ګناه وګڼلی شو.
د 2008 کال د جون په 15مه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې د اکتوبر 2مه ځکه د عدم تشدد نړیواله ورځ وګرځول شوه چې په دې نیټه د هند د ازادۍ د تحریک مشر او د عدم تشدد د فلسفې سالار موهنداس کرم چند گاندھی چې پر مہاتما گاندھی مشهور وو د پیدایش ورځ ده. مہاتما گاندھی په هندستان کې په شلمه پیړۍ کې د عام پوهاوي للارې د سولې، زغم، امن او د عدم تشدد کلتور عامولو او خوندي کولو لپاره مبارزه کړې، او هم د دغه مبارزې للارې په ټولنه کې مشهورتیا ترلاسه کړې ده. په پښتنو کې هم د مہاتما گاندھی په سر خان عبدالغفار خان چې په فخر افغان یا باچا خانم یادیږي د عدم تشدد د فلسفې خپرولو لپاره اوږده مبارزه کړې ده. نوموړي په هغه وخت کې د انګریزانو د واک او د زور زیاتي خلاف سوله ییزه مبارزه پیل کړې وه، او په زرګونو داسې پلویان یې لرل چې د عدم تشدد منونکي وو، او هم په دغه لار کې څو وارې بندي شوی دی. په پېښور کې ډاکټر سویل خان چې د باچا خان د عدم تشدد په فلسفه پی ایچ ډی کړې ده، د اکتوبر په 3مه مشال ریډیو ته وویل چې د عدم تشدد تحریک د پاکستان له هنده بیلیدو وروسته ورو ورو کمزورې شو، ځکه چې باچا خان بندي شو او د عدم تشدد تحریک په ټولنه کې سم خور نه شو.
پاکستان جوړ شو نو دا غینه پس بیا هغه تحریک چې دین او هغه صرف د خدای خدمتګارو کورونو ته پاتې شو او ټولنه کې خور نشو، ځکه چې یو نوې آئین راغې، یو نوې ملک جوړ شو، قانون راغې. علمیه زمونږ د ملک چنن سوادونه تشدد سیوا شوی دی چې په کورونو کې نه ما په کلاس کې وي چې خاون لګي شو پته مرګره کې خپل خزې وشته په دې وجه وشته چې دا ما نه خپته لیدا. نو به تان خپته لیدا نو تی رضا کنه او دا تک سړی ویني دا به تان خپه ولیدل. نو د دې خزې دا وجه نه چې دا نو دا 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 ثابتای چې بای په معاشره کې پټولنه کې، یعنی دا هغه د دوه کال زوی ته مونږ کته دل، ځکه چې د مور پلاش باندې هغه ناس ته تاسو هغه تصویرو کته دل کنه. بیا دلته لاندې د میدانی علاقو کې ګوره دونه تشدد دروازې چې ګوره تانه چری نو هسپتالونو تانه دواړو ته چور شي، نو ته به چې خدای پاک دلته خو بل شیز نشته بغیر د تشدد ده. نو دا سیوا چې شو نو داغي وجم دار چې دلته مونږه ګلوبلایزیشن ته خو ورلو، دلته مونږه ټولنه قبایلیت نه راوته دو د پاره او د ارګنایزیشن د پاره خو کار وکړو، خو د دې لپاره مونږ کارونه کوي چې بای مونږه معاشري نه راټولې نه تشدد لري کو.
سیلون کې فایق یوسف سے بیا وای چې زیاتره هوادونو د تشدد مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړی دي، خو په پښتنه ټولنه کې عدم تشدد یوازې د یوې سیاسي نارې په توګه کارول کیږي چې لوجه پښتنه ټولنې ته زیان رسیدلې ده.
په کورونو کې، په کلو کې، په باندو کې مونږ یو ډول وحشیان یو، او په وړه وړه خبره باندې پنځه او شپږ مړی کوو، په ونه مړی کوو، په چرګه باندې مړی کوو، په غوا باندې مړی کوو، په شوتل باندې مړی کوو، او یو دومره وحشي ماحول زمونږ په ټولنه کې جوړ دی چی تاسو اوس سوشل میڈیا زمانہ دا خبرے گئے با او ټول خلق پہ خبر دی چی پیو لیش زمکا باندی پنزویش پنزویش کالا دیرش دیرش کالا دشمنی روانی زمرگرو سراسی ٹوکی کم اغا خلق کم چی زانتے دا متشدد دیر کلک او کوٹلی پیروکار وی دا اغیم کلیوال جون تا او دا خپل عزیزانو سر جون تا کو گورے نو اغیم دری او سالور او پنزم مڑی کڑی دی نو پا کور کی تشدد کو او پا قامی او پا ملی مسائلو باندے پا وسائلو باندے پا شتمنیو باندے پا دے کی منگ بیاد میں تشدد کو
سیرون کی وای چې په پښتنه ټولنه کې د عدم تشدد فلسفي پر مخ وړلو لپاره جمهوری اداري او جمهوری قدرونه اغسه ونه کارول شو څنګه چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې د داسې ورته تحریکونو پر مخ وړلو کې استعمال شوی دی. خو د پاکستان حکومتونو تل دا ویلي چې له نصابه یې د کرکې خپرولو مضمونونه لرې کړي او د ناموسي وژنو په ګډون د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره بیلابیل قوانین جوړ کړي دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو
مشال لیدو تاسو غوږی الله غیر سوچ په سواد چار باغ کې ځای خلکو او مذهبي مشرانو د اکتوبر په لومړۍ نیټه د جنکو په کرکټ کولو بندیز ولګاو او ټاکل شوی لوبای بند کړه. په سواد کې د جنکو د لوبو پاړه ځای خلک لوبغاړي او حکومتي چارواکي وای دوی د جنکو د لوبو حق مني خو د دغه لپاره د لوبو جدا جدا میدانونه او اسانتیا به پکار دي. ځای خلک وایي چې په سواد کې د جنکو د لوبو لپاره پر ولسی کچ سہولتونه نشته بلخو حکومتي چارواکي وایي دوی د جنکو ته هم د لوبو موقع ورکوي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
په سواد چارباغ کې د اکتوبر په اولنۍ نیټه د جنکو ټاکل شوې کرکټ لوبه د سیمې سیاسي مذهبي مشرانو او ځایي خلکو په زور زبردستۍ بندول وروسته په دغه میډیا او ټولنیز رسنو لوی بحث شروع شوه. د سواد په سرکاري او شخصي سکولونو کې هر کال د جنکو د 12 جمعات پورې لوبي کیږي خو ټول سواد کې د جنکو او خځو لپاره جدا د لوبو میدان نشته ځکه چارباغ کې په شخصي توګه لوبه تابع شوې. په دا اړه د سیدو شریف جانزیب کالج زده کوونکی نازیا وایي چې د جنکو لپاره د سیمه کې د لوبو اسانتیا
زیاتر جنکی لکه خوخی چی مونگا کرکیٹ وکی پایی که خط تکڑایی بیڈمنٹن دقشان ولی بار خو پا هر کالج و پا سکول کی دقشان تی پا پارکس کی دیسی گراؤنز نیشتی چی دا جنکو دا پارا دیسی لوبی او دیسی ماحولی پا پرده کی چی اغو دیسی دا پا لوبی دا کرکیٹ کی او بیڈمنٹن کی نو پا کار دا چی دیسی وی زیادتر لکه زم پا کالج که هم دیر شه جنکه دی چی آقا وی چی مونگ کرکت خواخت ده خود دیسی مونگ دا پار ماحول نده چی مونگ کرکت وکو نو زیادتر چی زمون فری کلاس نه مونگ دیسی بیرد بال راواخلو نو پا کلاس که جنکه که فری کلاس ورزان پسی جوخ که.
پا سواد که عام خلق دا جنکو لوبو او میدانو پار اسوائی دغه پختنمو دا سواد سیدو شریف ابتخار علی نوکرا چی لوریانی پا کالج که ذکر کوی وای چی دا جنکو هم ها غرنگا دا لوبو حق ده سنگا چی دا حلقا خسرنګا چې د جنکو لپاره جدا سکول او کالج وي د غرنګا جدا د لوبو میدانونه پکار دي.
د ما لور دغه اغه سکول کې چې پای کې ملت بیډمنټن دادا کوي پاغه سب پابندی نه ده خو زمونږ دین زمونږ کلچرل زمونږ دا دغه اجازه نه ورکوي چې یاره دوی د جنکې او لکان په یو ځای کې دا وشي نور باقي خدای هو ټیک ته یاره سپورتس لګه دا کوي نو جدا خپل یو ماحول یو جدا ګراوند ولا جوړ کې اویلیبل کې ولا د سرخوزو مې چې دا کوم لوز زنانه چې دي دا هم دی ګراوند تو سر راشي منډي ترډي کې دا ځان دا سپورتس دی وترګه ځکه چې تاسو ګورې نن سبا د شوګر لیول ډیر زیات دی په سواد کې بد دی دغه نو چې دا زنانه په زنانو کې خصوصا بیا ډیر دی فورټین وای باو کې نو په غزيات په هغه کې دا نظام چې د مشران هم په دې ګراوند ته راځي خو چې په هغه کې د نارینه او داخله نه او صرف زنانه یې پکې وسره.
په سواد کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو د اورت فاونډیشن مشر وکیل سمرین حکیم وای کچره په چارباغ کې په امن سره او سکیورټي کې جنکې لوبي کوي دغه د هغوی حق دے دوائی
زمونگا آئینی پاکستان برابر حقونا ورکڑی دی شہریانو تاقا کا زنانی او کاغا ناری نئی خود دی با برابر حقونی پا دی و جباندی دا وز دسترد زیمواری دا چی دی دا حقونو تحفظ وکی پا دی سی مقو باندی دی تا سیکیورٹی فراہم کی او ریاست دی زنانو تا دی سی پلی گراؤن سنگ چې د نارینو د پاره دي د قشان زنانو د پاره جوړ کی کاغه په چار دیوارې کې دن نه وي او کبل پیسفل انوایرمنټ وي خو چې د دې په کې خپلې لوبې کولای شي.
د سواد اضافي مرستیال کمشنر سویل خان مشال ډېډو ته وایي چې چارباغ کې د جنکو د کرکټ لوبه د بد انتظامۍ له وجې بنده کړی شوې وه. حکومت او ضلعي انتظامیه جنکو ته هم هغه رنګه د لوبو کولو حق ورکول مني.
زمونږ بچیانې چې دي هغه دقومره ضروري دي لکه څومره چې زمونږ نارینه اولاد دی. نو که د ماشومانو د کرکټ میچ یا د هاکۍ میچ دلته نو هغه به باقاعده د هغې دپاره به د ضلعي انتظامیې دا ذمواري ده چې د هغې دپاره د پردې انتظام وموکي او هغې دپاره به مونږ خپل کوششونه کوو چې یاره څومره مونږ نه کیدی شي چې زمونږ د روایاتو مطابق او زمونږ د پښتو چې کوم کلچر چې دی د دغې مطابق مونږ به کوشش کوو چې یاره د هغې مطابق دلته خپل دا پروګرام او خپل د بچیانو له دا میچ منعقد کړو.
په سوات او خیبر پختونخوا کې زیاتره د جنکو لوبې په بندو کمرو او ودانو کې دننه کولای شي. جنکو یا ښځو ته په کلاو میدان او د هلکانو سره په ګډه د لوبو کولو اجازت نه ورکولای کیږي. هم دغه وجه ده چې په سوات چارباغ کې د جنکو لوبې ودرولای شوې او په دغې باندې بعض نړیوالو د بشري حقونو ټولنو سختې نیوکې کړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تعلیم د پاره سہولت نشته دي جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت کې نو ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پته نه
انټرنیشنل ماچ کال کې تاسو خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوو.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
مشال ریډیو ته تاسو غواګي. د بر جنوبی ورسان د شکتوی سیمې خلک وای چې هلته جرمونه زیات خو پولیس کم دي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د زرګونو خلکو لپاره یو تانه ده او هغه هم ډیره لري په لداکې پرته ده. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان ریاست په دغه سیمه کې امنیت غواړي نو پولیس تانه دي ورته په داسې شکل جوړ کړي چې عملیا په کې پوره وي. ځای انتظامی ویلي چې په شکتو کې د پولیس تانه جوړولو وړاندیز او غوښتنه مرکزی حکومت ته لیږلې ده. نور تفصیل اشتاق مسید راکوي.
د تحصیل شکتوی سیمې مشر ملک سید انور ویایی چې د شپېته زره خلکې آبادی د پوره د پولیسې تڼه نشته او د سیمې خلک یې اویا کیلومتره لرې د لادې تڼې ته په تګ باندې مجبور کړي شوي دي.
دا تقریبا د وزیرستان کا دریم ایسانوی څلورم ایسا د رګبې په لحاظ سره ایریا دو 60,000 نفوس بندې ابودی مشتمل دو 75 پورې وړو او ستر کلی دی پکې. شکتی تا تقریبا څلور کلا کیږي چې د تحصیل درجه ورکړې شوی دو 53 پورې نه د تحصیل انتظامی څه انفراستراکچر شته پکې او نه د پولیس ولته موجودګی شته. دی که خلک څه مشکلات پیښ شي د پولیس په حواله نو یې د پوره ډېر د لادا تدریمی لادا تقریبا د شکتوی نات 70 کیلومتر لره پروت دی. نو په چار دادو چې شکتوی شه تحصیل بلډینګ ها جوړ شي او سره د پولیس تانه ها جوړ شي چې خلک هغه کوم بنیادی ضرورت دي چې هغه ویریفیکیشن وی هغه اف آی آر وی هغه بل څه داسې خبره وي د لا انفورسمنت په حواله باندې چې خلک ورته په خپل چوکاټ باندې سہولت موجود شي.
د سراروغا ویلج کونسل چیرمن اساق مسجد ویایي چې د سویلی وزیرستان او تویشت سوا پولیسو کې زیات شمیر کسان د خپل ډیوټۍ نه غیر حاضر دي چې په واجه یې په سیمو کې غلې زیاتې شوې دي او د ضلع امن خراب شوی دی.
وزیرستان باندې تحصیل سرارغ دولت اتونا دو په مکین او په لادا باندې اتونا دو په سرویکی باندې او په تیار باندې دا ستونی دی په دا باندې 2800 پر لګ بګ پولیس تعینات شوی دی په دې میزون سرارغ چې کیما اتونا دو په دا باندې 500 پر کسان تعیناتی خو په داک شي په اتونا باندې موجود شل کاساوی چې دا ډپټی کو او داسې یود وکا ساته کوټکی په چوکای باندې یود وادي امارا غزي او د احمدوان په چوکای باندې ډپټی کوي نور ټوټل چې کوم دي دا په ډپټی باندې حاضر ندي حالات ریس پر ریس خرابېږي په علاقہ کې غلې حقېږي ترانسفارمري وري د اپر وزیرستان ډي پي او چې کوم دی دا په ضلع ټانګ باندې موجود دی نو اول غوښتنه دا ده چې ډي پي او دا خپل ضلع ته لور شي په خپل ضلع باندې دا دفتر جوړ کړو په دغه رنګا پولیس لاین دا په خپل علاقہ اپر وزیرستان باندې آکا په ماکین وی کا پلادا وی کا سراروغا وی کا بلا ایریا چی چیر شوی پولیس لاین ها نظر نظر جوړ شي چې څوره پولیس دی دا د حاضر کړای شي
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې وشتنه د پولیسو مشر ملک حبیب خان مخه تکشش وی هغه وویل چې د تحصیل شکتی د پورا وو د تونې منځيري زر وشي
شکتوی پولیس اسٹیشن پروپوزل آلریڈی منگا استولین دے اور دا پائپ لائن کے دے انشاءاللہ دے سر با شکتوی کی منگی اسٹیبلش کو پولیس اسٹیشن پولیس لائنز پولیس ہیڈ کوارٹر چی دے آگا ہر پولیس اسٹیبلشمنٹ بارا ڈیر یو اہم زیوی چی زمون ٹول کاف چی دے آگا پولیس لائنز پولیس ہیڈ کوارٹر نچلی آگا پروپوزل منگا آلریڈی اتھارٹیز تک پٹ اپ کڑے دے الانگ ود ڈی پی او آفس آگا اس یو سور از میٹنگز دی انشاءاللہ با فائنلائز چی
دے سویلی وزیرستان پر اسی دن کے دے پاکستان حکومتی چارواکیوں نے دا غشتنا ہم وکڑا چھ پزیل اکشی دے پولیس نظام فعال کاولے دے پورا دا بڑواندی گامونا پورتا کی چھ پولیس یہ پخپلا دے ضلع امن حالات شکاولو قابل شی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي موږ د روغتیا ادب هنر روانو چارو میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ
جمعیت علماء اسلام فی گوند دا اکتوبر پر درې منټه دا پاکستان پیپلز گوند د مشر بلاول بټو زرداری دا تور رد کړ چې ګینه هغه انتخاباتو ته تیار نه دي نو ځکه د انتخاباتو ځنډولو هڅه کوي او په جنوري کې د انتخاباتو پر مهال د سخت یخنۍ مسله راپورته کړې ده بلخوا څېړونکي وایي یو خوا له اسټابلیشمنت سره د مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف گوند معاملات حتمی نتیجې ته نه دي رسیدلي او بلخوا په تیر ائتلافي حکومت کې شامل زیاتره ګوندونه غواړي چې انتخابات دي نور هم وزن ډبل شي نو ځکه هم دوی د خپل حکومت په آخري میاشتو کې د نوو حلقه بندۍ منظوري ورکړې وه دا لاغري سودا چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د جنوري په پای کې به عام انتخابات ترسره کوي نور تفصیل په خبره غلام غوسره کوي
جمعیت علماء اسلام فی د پاکستان پیپلز ګوند تور رد کړي چې ګنی دوی واړي چې روان عام انتخابات دي د جنوري په میاشت کې هم ونه شي او انتخابات دي نور هم د ځنډ ښکار شي د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د تیر خالی په ورځ په ساحیوال کې په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د جنوري په میاشت کې به په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا او قبایلی ضلعو په ځینو سیمو کې د سخت یخنۍ او واورو او بارانونو په وجه انتخاباتي هلې ځلې ممکن نه وي د مولانا فضل الرحمن د دې سرګندون وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د اکتوبر په دویمه نیټه په کراچۍ کې یوې دستوري ته په وینا کې د مولانا فضل الرحمن دې خبرې ته په اشاره ویلی وو چې اول مسلم لیگ نون د نوې حلقه بندۍ په وجه او بل ګوند بیا د سخت یخنۍ په وجه په جنوري پروري کې په انتخاباتو کولو پوښتنې راپورته کړې دي او ولس دې هغه څوک وپیژنې چې د انتخاباتو نه تېښته کوي خو د جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان د اکتوبر په درېمه نیټه د بلاول بوټو د دې سرګندونو په اړه د پوښتنې په ځواب کې دا تور رد کړو چې ګنی هغوی انتخاباتو ته تیار نه دي
جمعیت علماء اسلام پرنم د الیکشن مطالبه وا ننم دا او سبا هم وي یو لیډر
نشاندہی کئی یا خدشات ظاہر کئی نو اغا خدشات تا دا رنگ ورکول بکار ندی چی دا الیکشن ملتوی کول دا پارا خدشات کئی اس کلنا اغا صرف او صرف دی ملک دا غا موسمی صورتحال نا قوم آگا کئی الیکشن کمیشن آگا کئی دنیا آگا کئی چی پدے روزو کے دے سنگ تاریخ جنوری یاد کرے دے پا جنوری کو پدے دے علاقوں کے وہ روی
خو شینن کی وائی چی پتیر اتحادی حکومت کی شاملو ٹولو سیاسی گوندونو غوختل چی را روان عام انتخابات دی پا وقت ونشی نو ځکه دوی د نوی سرشمیرنی منظوري ورکړی و. خبریال او شینن کې لحاظ علی په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
خو کوم جماعتونه چې په واضح توګه دا اعلان هم نه کوي چې موږ تیار یو په اصل کې هغوی هم نه دي تیار او هغوی هم د دې عمل حصه دي چې انتخابي عمل دې تاخیر سره ښکار شي جی وایي په دې کې جماعت د چې مخې ته راغلی دی دغه پښه مسلم لیگ نن هم ولاړ دی چې په جنوري کې دې عام انتخابات نه کړی شي او دا دې نور د تاخیر ښکار شي غټه خبره دا ده چې انتخابي عمل کوم چې په نوي ورځو کې کول پکارو او هغه د نومبر پړومبئی ہفتہ کے داغی میودہ ختمی گی حغا د اڑان دے نا تقریباً دری میشتو تاخیر تزی کے دا پا جنوری کی نو پدا سے وقت کی کہ نورم زی دا تاخیر سرا نو زمان پا خیل دا یو دیر غیر جمہوری عمل لے
زینی شینن کی دا انتخاباتو دا زندولو یو بل وجہ ہم پا گوتکوی او حغا دا چی پا موجودہ حالاتو کی دا پاکستان دا پوزی اسٹیبلشمنٹ او پاکستان تاریخی انصاف ترمین سخت اختلافات دی او دا پاکستان مسلم لیگ نون سرا ہم دا اسٹیبلشمنٹ معاملات حتمی نتیجے تا ندی رسیدلی او تر دې دمه د اسټابلیشمنت نه هم لاره خطا ده چې را روانو انتخاباتو لپاره عمران خان او نواز شریف دواړه د سیاسي میدان نه بهر وساتي یا په دوی کې یو میدان ته دننه راولي او دا محل په عمران خان او نواز شریف دواړو باندې په عدالتونو کې کیسونه روان دي یا د دوی د ځینو قضیو فیصلې اورولې شوې دي په دغه اړه د پښتنې په جواب کې خبریال او شینون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
په پاکستان کې سیاسي حالات ډېر په تیزه سره بدلیږي نو زه په خپل لګه دا ویم چې الیکشن پر باندې ډېر داسې کارونه شوي چې اس اندازې دی وخت څوک نشي لګولې چې څه وکړي او که څوک دا وایي چې هغه به داسې یو خبر هغه ته معلومه وي په پاکستان کې به الیکشن کې کومه پارټي حصہ لی او کومه بنالي الیکشن به کیږي او کنه به کیږي نو د ټولو سوالونو جواب دلته اچھا سره هم نشته هر سړی لګیا دی وخت ګوري او ګوري لګیا دی چې څه کیږي
د اگست په میاشت کې د ټولو اسمبلیانو د تحلیل کې دل وروسته د پاکستان د آئینی طریقې کار مطابق په دریو میاشتو کې دننه د نومبر د نهمی نیټې پوری نوې عام انتخابات کول پکارو خو الیکشن کمیشن وایي چې د تیر حکومت په دور کې د نوې سرشمیرنې د منځوري وروسته د آئینی طریقې کار مطابق به اول نوې حلقه بندیانې کول وي او د حلقه بندیانو عمل به د نومبر په دیرشمه نیټه سرته ورسي او د هغې وروسته به دوی د جنوري په اخیرنۍ اونۍ کې انتخابات کوي
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی د روان غړي اخري رپورت په لور ساسې پام را ګرځوم د اکتوبر پر دمه د خوست د غرغخت مرکزی لسیز د کوونکو د کیمیا یا کیمستری او بایولوژي په برخو کې خپل جوړ کړی ماډلونه نندارې ته وړاندې کړل او د ګډونوالو په مخ کې ځینی عملی تجربه هم ترسره کړې د غرغښت لسی خوونکې او زده کوونکې چې د دې ماډل او وسایلو په جوړولو کې مالی مرسته کړې و دوی د زده کړو سره سره عملی تجربه او مشاهده هم ګټورې وبللې نور تفصیل په دې رپورت کې ورو
دا د خوست د غرغښت مرکزی او عالی لسې د ثانوي دورې زده کوونکې دي چې د کیمیا او بیولوژي په برخه کې خپلې عملی تجربه د نندارتون د ګډونوالو پر وړاندې ترسره کوي دوی وایي په ټولو علومو په ځانګړي ډول د ساینس په برخه کې عملي مشاهدو سره د زده کوونکو د پوهې کچه لوړیږي او دا هر څه تر ډیره وخته په حافظه کې پاتې کیږي د یاد نندارتون لارښود ښوونکي فیاض مرتضی مشال راډیو ته وویل
دا ماډلونه د بیولوژي او د کیمیا په برخه کې دي تجربه هم د کیمیا بیولوژي په برخه کې دي آینده کې موږ غواړو چې د فزیک او ریاضي په برخه کې هم د تورته نندارتون په لار وچو خو دا برخه ځنګړي اختصاصي برخه ده په دې خاطر موږ دا نندارتون راتون زنګړی کړی د امدی دوی برخې ته چې کیمیا او بیولوژي دا سره نږدې موضوعات لري موضوعات یو دی بل زی دخل دی په دې خاطر دغه پروګرام یا دغه نندارتون موږ په یو ځای باندې جوړ کړی دی
خوستي ځوانان وای د نن ورځ زده کوونکي د سبا ورځې ټولنې په پرمختګ کې هغه مهال خ او ګټور رول تر سره کولای شي چې هغوی په نظری او عملی دګر کې خیز دکړي وکړي د غرغخ لسی او تنز دکون کې سمیر افتاب وایي
نور زکمون ګوتم پیغام دا چې دیم زمونږ نه تقرید وکړي هم دا ډول کړنې را منځ کړی د خپل هوا د خپل ولادت او لاس د خپل مکتب او د خپل زکمون کول لپاره دا ډول خې کړنې وکړي ځکه د اوس چې موږ د مودلونو جوړ کړی نو دا د زکمون کو د خې زکړې او خط تدریس په انتقال کې موثر ثابت کړي
خوستی خون کې وایي څومره چې په افغانستان کې د پوهنې بهیر ته پاملرنه ډیر شي هغوم رژر دا هوا په سیاسي ټولنیزو او اقتصادي برخو کې ځان بسیانه ته نږدې کیږي او د خلکو پوهه یې ورسره لوړیږي د غرغښ لسی عامر ګلرحمن ایوبزی ویل
د مارې غښتله شي نو د هېواد هر برخه بیا رسېدلې د پورو مامورادو بیا موږ د بل چا د احتیاج نه خلاص شو نو خاصتا معرف نه موږ دا غوښتنه ده چې معرف وزارت نه چې د معرف په برخه کې په ټولو بخشو کې یعنی څلور ډپارټمنټ دی په څلور ډپارټمنټو کې باید دی خاصه توجه خاصه پاملرنه د مکاتبو ته وکړي
د کتونکو په وینا سره د دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د نور افغانستان په شان خوست کې هم د ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو جوړولو د ښوونکو د علمي ظرفیتونو لوړتابه او په اړینو تدریسي وسایلو د ښوونځیو سمبالښت ته پام شوی خو لا هم د پوهنې بهیر په ټولو اړخونو کې ستونزې او نیمګړتیاوې لري
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ